السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی د سپینې خبرې یا رکو راست پروګرام اوریدو ته. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده.
ما هم فوزی احسان هستم، سلام های خدا تقدیم تان میکنم. امید است تا یک ساعت برنامه رکو راست با ما دنبال کنید.
قدرمنو اوریدونکو، د جرمنی د بایرن د یالا تعالی وزیر ویلی دی چې 200 مجرمین افغان مجرمین باید سم دستی دغه ایالات نو ایستل شي. زیرو جرمنی مطبوعاتو او منابعو رپورت ورکړی دی چې جرمنی هغه چارتر الوتنې هم ځنډولې دي چې ټاکل شوی و سرګونه افغانان به انتقالوي. د جرمنی د بایرن دی یالا تعالی وزیر مارک زودر ویلی چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید زر تر زره د طالبانو سره خبري وشي.
البته ما هم باید یادآوری کنم که امروز در رابطه به وضعیت مهاجرین افغان بعد از حوادث اخیر، خصوصا حمله یک جوان پناهجوی افغان در جرمنی به مردم صحبت میکنیم و ای که این حوادث چه تاثیر میتونه بر وضعیت افغان ها و سایر افغان ها، روند انتقال افغان هایی که در پاکستان خصوصا تعداد زیادی منتظر هستند که دوسیه هایشون تکمیل شود و برن به پاکستان، صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی البته در برنامه داریم، احمد راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا و همچنان مجیب رحمان عطل عضو گروه پالیسی ساز مهاجرین در بلژیم با ما هستند. آقای فقیری در خط تلفن با ما هستند و صحبت ها را با هر دو مهمان گرامی آغاز میکنیم. سلام به شما عطل صاحب و امیدوار هستم راتب فقیری صاحب شما هم صدای ما را دارین؟
بله
صدای شما
دارم. بسیار بسیار خوش آمدین فقیری صاحب به پروگرام. البته به اجازه عطل صاحب سوال ها را با آقای فقیری آغاز میکنیم. شما وضعیت چگونه میبینین بعد از حوادث آخر که در اروپا رخ داد، به خصوص در جرمنی؟ این حوادث آخر چه تاثیراتی گذاشته بر روند انتقال پناهجویان تازه وارد به جرمنی و کسانی که دوسیه هایشان زیر کار است و قرار است وارد این کشور شوند؟
تاثیراتش بسیار منفی. تاثیرات به طور مثال همین که یک قانون تازه را از آبزیستراسی افرادی در آلمان میخواستن تصویب بکنن که خوشبختانه چند روز پیش تصویب نشد، ولی دوباره او را پلان کردن که دوباره سر از او کار کنن تا او قانون مطرح شود و به تصویب برسه، به خاطر از این که همی حمله منشن فضا را یک بار دیگه بسیار ضد خارجی، مخصوصا ضد افغانان ساخته و زمینه مساعد است برای از این که یک قانون ضد پناهنده به تصویب برسه. این کلانترین عاقبت منفیش است. در پالی از این عواقب دیگه هم وجود داره، مثلا در جوامع نه تنها در خود آلمان بلکه در دیگه کشورها هم رویه در برابر افغان ها و طرز دید افراد در برابر افغان ها عوض شده. بامی چند عملی که در یه آخر صورت گرفت، پیش از این در فرانسه هم حوادث مشابه شده بود که روی مثبت که بعد از سقوط طالبا در رابطه با افغان ها ایجاد شده بود، این روی مثبت همی حوادث تانست که تبدیل کنه به یک روی منفی در برابر افغان ها. این که قربانی ها زیاد حوادث آفرید و ای که زندگی خود حمله کننده تباه شد و از فامیلش همچنان یا مسائل شخصی بیشتر، ولی برای منفعت جمعی افغان ها صدمه بسیار بزرگ میزنه. از زمانی که همچو حوادث واقع میشه. از راهش برای جامعه فرهنگای افغان در مجموع بسیار بزرگتر است.
بله مننه. تشکر به شما برمیگردیم.
دیره مننه فخری صاحب محترم د راتلونمو تشکر چې خبرونه ترغله نظریات او تحلیلونه بده وورو په اروپا کې خصوصا په جرمنی کې د افغان او مهاجرو د ستونزو او مشکلاتو په حق له امداشان په اروپا کې او بل مسله دا چې په پاکستان کې هم د افغان مهاجرو وضعیت خنډ دی. الته هم راس په راس په مهاجرو باندې ورځ سختيږي. د موضوع ته هم راځول ګرو زه غواړم چې یو ځلې درنو اوریدونکو ته فوزیه جان ستاسې په اجازه یو ځلې بیا یادونه وکړم چې قدرمنو اوریدونکو د جرمني د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر ویلې دي چې 200 مجرم افغانان باید سمدستي د دغه ایالت نه وایستل شي. دغه اعلی وزیر ویلې دي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید زر تر زره د طالبانو سره خبرې وشي. او موږ غواړو همدا مسله مطرح کړو. طالبان ویلې دي چې دوی به خه خبر ده چې په جرمنی کې د افغانستان کنسولګری دوی ته وسپارل شي تر څو دوی وکړي شي د دغه مسله کې د مهاجرو په ستونزو کې په عمومي ډول یا د مجرمینو په برخه کې د جرمنی د مقاماتو سره همکاري وکړي. په دې برخه کې ډېری نورې مسلې هم دي، د مهاجرو د مهاجرت د قوانینو په اساس، د نړیوالو قوانینو په اساس، د حقوقي اړخه ډېری مسلې دي چې کوشش به وکړو زیاتره د خپل د دوه تنو ملمنو سره مطرح کړو. قدرمن اوریدونکو په دې داز په دې خبرونه کې موږ سره محترم میلمه چې موږ را بلل دي چې دغه نظر وورو ډاکټر مجیب الرحمن اتل دی چې په بروکسل کې د مهاجرت د پالیسۍ د جوړولو د ډلې غړی دی، د مهاجرو د چارو کارپوه دی. دوه غمره معلومات زلرم نو وګورم چې زما غاوري نه اتل صاحب غاوري په خیر راغلی سره مشي.
ډیره مننه از تاسو غږ اورم او سلامونه پر تاسو.
وعلیکم السلام. وعلیکم. تاسو د مهاجرو د چارو د کارپوه په حیث معلومدار ټولې مسلې تعقیبوي. دغه کومه پیښه چې په جرمني کې وشو د میونخ په ښار کې چې یو افغان مهاجر د معلوماتو له قراره په خپل موټر کې ناست دی او هلته په میونخ کې ډیرو د اتحادیو کارګرانو مظاهره کړې ده چې ماشونه باید یا شي. دغه افغان چې نومې فرهاد خودل شوی دی د خپل موټر په دې مهاجر په دې لایون کوونکو وروړي او بعد دغه نه هلته څو کسه زخمي کیږي چې وای نه دېش کسه زخمي کیږي او یو مور او یو ماشوم دا پکې مړکی د مغزخمونو لامل نه روسته د دې پیښنه. یعنی مخکې هم په جرمني کې افغان مهاجر ستونزې درلودي، ځینې هغه خبره د جرایم او قضیه هم وي، خو د دې قضیه نه روسته د بایرن اعلی وزیر ویلي دي چې سم درسي د 200 تن افغانان چې دوی د مجرمینو په اسپی جنې د افغانستان ته ولېګل شي، د نور مجرمینو نشته چې هغه هم ولېګل شي. او ویلي دي چې فدرالي حکومت دي کې کومک وکړي، تیاری دي موجوده وي چې دا موږ فوري انتقال کوو افغانستان. ما سره سوال دا دی چې هغه کسان هم دوی پولیس کې نیولې دي چې باید جرمني ته را نه وړل شي، چې هغوی د کلونو رئیس یا د میاشتو رئیس انتظار وو او دوی د جرمني د قواو سره په افغانستان کې کار کړی و چې دوی به جرمني ته را انتقالیږي، مګر هغوی وځنډول شو. د حقوقي نظره د یو کس یا د سلو کسو په جرم هغه کسان چې مجرمین نه دي څنګه د هغوی پروګرام ځنډول کیږي؟ اول کدی برخه کې تاسو خپل نظر ورکړئ، د افغانانو ته اطمینان ورکړئ چې دوی په تمه او چې جرمني ته برازي، مګر دوی پروازونه وزنډول شول او نور کیسونه هم وزنډول شول.
ډیر مننه د خپل ډیر ښه پوښتنه ده، خو باید دا پوښتنه هم له مارکوس زودر څخه وشي. په دې حق لا باندې
تاسو نظر او تحلیل غواړو، جواب خو باغه ورکړي. بله، حقوقي نه غواړم.
دا څه چل دی چې لکومې حادثې څخه چې په مونیخ کې وشوله او همدارنګ په خوانی حادثې چې په آلمان کې وشوله د خپل تاثیرات لري، البته په سیاست گزارۍ باندې، په پالیسۍ باندې او په نورو طرز العملو باندې. په مجموعي توګه موږ کولای شو چې دا په دوو برخو تقسیم کو. اول ماغه ډول چې تاسو اشاره ورته وکړه، له آلمان څخه بهر د دوه اغیزې څه وي، او دوهم د آلمان دننه د دوه اغیزې څه دي. له آلمان څخه بهر البته هغه افغانان چې آلمان ته راځي د امنیتي ستونزې په توګه تر نظر لاندې نیول کیږي او په هغو سترګو دوی ته کتل کیږي. کتل کی البته دو حادثو دو تاثیر دغه اغیز درلودله نو طبعا په هغه پروسه چې د 2018 کال څخه را په دی خوا هغه د نظر وحدت چې په اروپا کې رامنځته شو د افغانستان په حق له خواخوږي څرګنده شوله او مختلف پروګرامونه د هغه کسان لپاره چې آسیب پذیر وو په افغانستان کې هغه باید تخلیه شي او وستل شي دغه پروسه له وخته دامه درلوده خو له بده مرغه په آلمان کې د آلمان بروکراسي ډېره نامتو بروکراسي ده چې په هغو کې ستونزې زیاتې وې او ډېر کسان په اسلام آباد کې په تهران کې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شول او تر اوسه هم دوی هلته پاتې دي. له بده مرغه تر اوسه هم داسې یو رسمي اعلان موږ نه لرو چې وښيي چې هغه افغانان چې دلته پاتې دي په دغو هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران دوی نشي کولای چې آلمان ته راشي. داسې یو قطعي پرېکړه تر اوسه نه ده شوې، ولې ستونزه په دې کې ده چې په دوی باندې په دغو طرزالعملو باندې اغیزه لري او د دوی پروسه ځنډول کیږي، د دوی پروسه بیا تجدید نظر کیږي او ټکی په ټکی هر څه کتل کیږي تر څو دوی ستونزه ونه لري. او دو اټکل هم کېدای شي چې ډېر کیسونه لغو شي، یعنې هغه کسان چې لږ زره هم دې مورد کې سویزن موجود وي امکان لري چې دوی رانوړل شي آلمان ته. په دې حق له البته کوم قانون یا حقوقي نظر نشته دی، یعنی دوی د داخله وزارت دغه پریکړه کړې و چې په اساس د آسیب پذیری د افغانانو هغه کسان چې د آلمانانو سره کار کړی و یا هغه کسان چې د حقوق بشر یا د دیموکراسۍ لپاره په افغانستان کې کار کړی و او آسیب پذیره و، دوی په مختلفو کټګوریګانو تقسیم شول او دوی یاستل. لبده مرغه مارخم چې ما اشاره وکړل د بروکراسي ډیره وزنډیدله او دغه پروسه وزنډیدله په مجموع کې، نو دغه کسان تر اوسه هلته پاتې دي او په دوی باندې دا مستقیمه اغیزه لري. ول داسې پریکړه تر اوسه ما نه ده اوریدلې چې د آلمان فدرال دولت ویلي وي چې موږ هغه مشخصه پروسه د افغانانو لپاره درولې. تر اوسه هم د دوی ویب سایټونه دي، تر اوسه هم دغه پروسه پر مخ تللې او پر مخ سي.
خبره ده اتل صاحب، دا ډیره ښه خبره ده چې فدرالي حکومت تر اوسه برخه کې قطعي پریکړه نه ده اعلان کړې، مګر د بایرن اعلی وزیر چې ویلي دي چې داسې دی وشي، داسې دی وشي، دا د ناراضي هغه دی وزندول شي، دا دی ویسل شي، دا خبره هم به تاثیر نه دي لکه څنګه چې تاسو ویلي. خو زما سوال دا و چې څنګه دوی کېدای شي وزنده، یا ماده جرمني یا هر حکومت حق لري چې اول د خپل ملک او خپل کسانو د مسؤلیت لپاره اقدامات وکړي، کله دوی په کیسونو باندې بیا غور کوي دا ډیره ښه خبره ده چې تصفیه شي. اوس بریا شو دې ته چې په جرمني کې په هغه کسانو باندې چې په جرمني کې دي دا مجرمین دي، دوی قضیه داخله د جرمني کې په هغه کسانو چې الته لا قبول شي نه دي په هغه څه تاثیر کوي او په نورو افغانانو په عمومي صورت څه تاثیر کوي چې ماجر دي الته.
البته هغه کسان چې دلته ثابت شوی چې دوی مجرم دي نو دوی به ایستل کیږي، او البته اکثریت هغه کسان دي چې وړو وړو جرمونه یې کړی دي او دوی ته معلوم دي د امنیتي ستونزې په رامنځته کړی دي، دوی به اخراج کیږي. نو دغه پروسه په خپله د اخراج او د ډیپورټیشن هم څه آسانه پروسه نه ده. تاسو په جریان کې چې په آلمان کې راست پلوه احزاب دا څو میاشتې کېږي او حتی څو کاله کې په دوی باندې پانګونه کړې او په دې لټه کې دي چې محدود کوونکي سیاستونه د آلمان په سطح رامنځته کړي، او په دغه لړ کې نور ګوندونه هم وهڅېدل د دوی لپاره چې رایه ترلاسه ورنه کړي، خپل موقفونو ته تغییر ورکړلو تر څو نور هم سخت دریزه اقدامات د مهاجرت په وړاندې په مجموعي توګه رامنځته کړي. بله افغانان،
بله مهرباني،
بله اتل صاحب صحبتتان خلاص
اتل صاحب
خلاص صحبتاش خیر برمیگردیم به شما اتل صاحب. تشکر میکنم. و راتل صاحب فقیری صاحب، تا جایی که گزارش ها می رسانه گفته شده که حدود 200 پناهجوی در از افغانستان در جرمنی وجود داره که متهم هستند به جرایم و همچنان 2000 دیگه واجد شرایط اخراج هستند. معلومات شما در کل چیز چقدر از این افراد متهم وجود دارن و کسایی که واجد شرایط اخراج هستند، چرا اینا واجد شرایط اخراج شناخته شدن و با چی جرایم اینا متهم هستند در جرمنی ای کسایی که گفته شده؟ بله فقیری صاحب صدای مرد داره؟
بله صدای شما
بفرمایید. بله صدای تان داره بفرمایید.
بله خب قسمت می آمار که شما دادین ارقام یا مربوط ایالت بایرن است، ایالتی که شهر مونیخ هم مربوطش است و تنها دمی ایالت در حدود 2000 پناهنده افغان است که از او جمله به قول صدر اعظم ایالت 200 افغان است که مرتکب جرم شده. در آلمان یک قانون وجود داره که اگر پناهنده مرتکب جرم شود او را اخراج میکنند و یعنی به مجرد که دوسیه جرمیش فیصله شود که مرتکب جرم شده باید اول جزای خود بگذرانه، بعد از او از آلمان کشیده میشه. زیادتر این مسئله در رابطه با تروریست ها ایجاد شد در شروع، ولی همین قانون امروز سر کسای دیگه که جرایم دیگه هم کردن تطبیق میشه، مخصوصا وقتی که خطر امنیتی در اونا دیده میشه برای خود جامعه آلمان که یعنی 200 نفر که گفتن مجرم هستن ها مربوط هم ایالت هست. اگر در مقیاس آلمان به سنجیم شاید تعداد بسیار زیاد باشه، چون که تنها مثلا در دوام
خب اینا جرایمشان چیست؟ اینا بسیار با مشکلات میرن، خود به اروپا میرسانن، عذابها میگذرن، به سختی ها تا اونجا میرسن، یعنی هفت خان رستم طی میکنن. اما حالا اینا چی جرایمی را مرتکب میشن که پس مجبور میشن یا برگردانده میشن به افغانستان؟
جرایمش دقیقی که 200 نفر چی جرایمی را مرتکب شدن او معلومات من ندارم متاسفانه، اما جرایم میتونه جرایم عادی هم باشه، مثلا جنگ کردن با یک جوان با دیگر جوان ها، یا مثلا یک بی نزاکتی کردن در برابر یک خانم توسط یک جوانه که شراب خورده و نشست بشه، و دوزی کردن از مغازه و غیره و غیره چیزاییست که میتونه کلگیش وقتی که یک دوسیه جرمی ساخته شد برای یک نفر اونم او سابق جرمیش با وجود میاره در آلمان و میتونه که دولت
پیش از اینکه به عطل صاحب بر بگردیم یک سوال کوتاه دیگه هم دارم. امی شخصی که با موتر تعدادی را زخمی ساخت و یک مادر یک طفل کشت، جرمش ثابت شده یا کی رابطه داشته با تروریست ها؟ چی از خبرهای اونجا دربارش چی گفته میشه؟
خبرهای اینجا دربارش ایست که به انگیزه اسلامی داشته، انگیزه دینی این کار کرده، اما هیچ وقت بابال اینه در چند روز پلیس آلمان هیچ وقت نگفته که انگیزه تروریستی داشته، فقط گفته انگیزه با انگیزه مذهبی کار کرده، و ای که با کدام اساس پلیسی رو میگه هنوز واضح نیست، چون که شاید در جریان تحقیق گپای گفته باشه که اینا رو به همین نتیجه رسانده باشه. اما اگر انگیزی توریستی می داشت حتما این مسئله
برسانه ها شریک ساخته
اعلان می شه.
تشکر فقیر سیه، به شما بر می گردیم.
اجازه بده با یه سوال و کلمت خپل محترم میلمنه دکتر صاحب نه چه مجیب رحمان عطل صاحب سوایی. عطل صاحب محترم، ده افغانانو مهاجر و ستونز په دنیا کې لکه د نورو مهاجر غوندې دي، د سنه د ټول انسانان دي، ټول صاحب کې غلطۍ کوي، د قوانینو نه سرغړونه کوي، د هر ټولنه کې شته. او دا خلک چې ورغلي دي ډیرو مجبوریتونو نه ځینې پروانی تکلیفونه باندې اخته دي موږ ته چې راپورټونه راځي دوی دو نه هم صحوه او خطاوي کوي د یو څو جرمونو یادونه وکړه راتب فقیر صاحب محترم ویلي چې ځوانان یو بل سره جنگ کوي یا مثلا مغازونه غلا کوي یا خو قوانین د پخولند کوي ما څوک چې په یو ملک کې اوسي باید د عمل قوانین مراعات کی دغه کسان چې هلته دغه قوانینو سرغړونې کوي او بیا دوی نیول کیږي او دوسی ورته اچول کیږي یا بند کیږي نو دوی خو چون افغانستان او طالبان د کوم قانون نه لري د مجرمینو د تبادله یاده نو دوی ولې خپل په جرمنی کې نه محاکمه کیږي چې افغانستان ته لیږل کیږي افغانستان کې به دغه هم خپل ولس او خپل چارواکي زه ډیر مشکلات لري او ستونزې لري او بل دا چې د افغانستان په قوانینو کې به بیا دغه کسانو سره سره ډول رویه وشي د دې مجرمینو سرنوشت به الته څنګه شي چې دوی افغانستان ته لیږي دلته خو باید د جرمني په قوانینو کې یو عادلانه قضاوت وشي د انسانانو په برخه کې
البته دا مسله تنه د افغانانو نه ده کنه کوم څه چې دوی په وړاندې اقدامات کیږي هغه غواړي چې لنور لپاره هم یو درس وي ترڅو دغه محدود کوونکی سیاست په مجموعي توګه په آلمان کې تطبیق شي ترڅو د داسې کسانو میشت کېدل په آلمان کې محدود شي تاسو دوه ټکي ته اشاره وکړه البته افغان مهاجر په افغانستان کې ستونزې درلودلې جنگ او منازعه تجربه کړې ده ل رواني پهلو دوی زیان لیدلای دی نو کله چې ل راتک څخه وروسته ل مهاجرت څخه وروسته دوی دلته استوګن کیږي د اعتراض په پروسه کې یا د دوی هغه د کله چې درخواست ورکوي د پناهندګۍ لپاره تر څو د قبليږي دا یو ډیره دراز مدته او اوږدمهاله پروسه ده چې په اکثره اوقات دوی په ذهن باندې هم تاثیر کوي د رواني تکلیفو سره مخامخ کیږي یعنی د اعتراض په پروسه کې یو د رواني صحت اقدامات چې باید د دوی لپاره وشي د په آلمان کې د ادغام په پروسه باندې یو نقطه په دوه باندې نیوکه کیږي چې بل ماجرین ته باید اندغه خدمات وړاندې شي ترڅو د صحي نظر د رواني نظر دوی محافظت شي خو له بده مرغه د واستونز ده او بل همدارنګه تاسو اشاره وکړه چې د آلمان او د افغانستان ترمن ډیپلوماټیک اړیکې نشته دي او لکه وخت چې طالبان قدرت رسیدلی دي دوی رسمي توګه پرسمیت نه پیژني خو د سالې صحیح وادونو لخوا لکه قطر چې دوی غواړي دغه کسان ولېږي او البته بلته مسترد شي البته طالبان هم دغه فرصت څخه غواړي چې ګټه پورته کړي او په مقابل کې درخواست دا و چې کنسولي خدمات او کنسولګری او سفارت د افغانستان دوی ته وسپارل شي نو په مجموع کې کوم د استرداد پروسه نشته ده او دغه وضاحت هم نه لري چې کوم کسان چې دلته دي او دوی د جرم موده آیا تیر کړی ده او کنه او حتی هغه جرایم چې دوی ترسره کړی آیا دوی متخلفین دي آیا دوی مجرمین دي او دا پروسه په مجموع کې تر اوسه مبهمه ده خو زموږ هیله دا ده چې بشري حقوق په دوه کې په نظر کې ونیول شي او هغه د استرداد مسله چې په کلي ډول د اروپایي ټولنې په سطح باندې مطرح کیږي یعنی په 2015 او 2016 کال را په دې خوا چې د مهاجرت بحران په اروپا کې رامنځته شول ډیر غړو هیوادونو د اروپایي ټولنو په دې لټه کې دي چې مهاجرین بیرته خپل مملکتونو ته ولیږي خو له بده مرغه پروسه زیات شفافیت نه لري او کوم کسان چې بیرته لیکدول کی دغه هیوادو ته یا ډیپورت کیږي هغه مختلفو لارو بیرته ځان آلمان ته رسولای دی یا اروپایي ټولنې ته رسولای دی یعنی په دې لړ کې دوی لپاره باید هغه خدمات چې دوی الته لیکدول کیږي هغه خدمات هم باید دوی ته وړاندې شي او مختلف ارګانونه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي دوی باید دخیل شي ترڅو دغه پروسه شفافیت ولري او معافیت لبد مرغله تر اوسه په دغه پروسه کې چې د افغانستان کډوال او هغه مجرمین یا متخلفین چې دي چې بیرته استول کیږي افغانستان ته زیات واضح نه ده مطالعات اکثریت د ښایي چې دغه کسان بیرته خپل ځانونه نور هیوادو ته رسولي دي او دوی الته په اوږدمهاله نشي پاتې کېدلی او هتا په
تاسو محترم خبر دي نسم مملته ماته یو بل سوال راغی ذهن کې او غدا چې سیده چې د جرمني چارواکي په هر حساب باندې شته فیصله کوي چې د مجرمین د افغانستان ته ولېګل شي د خودوی حق د خپل دوی فیصله کوي اما ځنه پیغام چې دا فیصله دوی په دې حساب کوي چې دوی ته اقتصاد ته تاوان رسیږي دا پروسه باید الته تطبیق شي دوی د مشکلاتو نخلاص شي یا دا چې دومره غټ مجرمین دي چې هغه دوی نشي ساتل الته لیږي او که دوی په دې حساب لیږي چې دا ډیر غټ مجرمین دي نو افغانستان کې خو به دا غنیم تمام اور دي رپورټونه راځي چې الته ډیر مجرمین او بخي تروریستانو ډلې دي او خطر موجود دی د افغانستان دا کسان چې مجرمین دي او دومره خطرناک وي چې دوی خپل ملک نه وباسي الته ویلي د افغانستان کې چې دوی موږ باید مبارزه وکړو د دې ډلو سره نور سره دا بلته جذب نشي دا بل مشکل نه پیخي
او ایوه مسله د ډیپورټیشن هم دا او یا دا چې دا طالبانه بیرته راتک هیواته خو په دوه پروسه کې به ټول اړخونه په نظر کې ونیول شي خو افغانستان سره اروپایی ټولنې او حتی آلمان او سویدن او دنمارک نور هیوادونو یو تفاهم درلود او هغه تفاهم د اروپایی ټولنې په سطح د افغانستان سره امضا شوی و چې د جاینټ وی فارورډ په نوم یادېدلو په دوه چوکاټ کې افغانان چې کله افغانستان ته ډیپورټ کېدل هلته بعضې موسسې وې چې دوی ته خدمات وړاندې کول وزارت د مهاجرینو په افغانستان کې دوی په میدان کې وو په هوایي دګر کې او دوی به راجستر کول او موسسات وبودي دوی مسولیت په غاړه اخستلو او دوی ته به تریوي مودې پیسې هم ورکولي او په کار به ګمارل خو بیا هم هغه پروسه چې دومره ډیپلوماټیک روابط موجود او بیا هم ستونزمنه و نو اوس چې دوی هیڅ ډیپلوماټیک روابط نه لري لبد مرګه دا پروسه خو د شفافیت څخه جلا ده نو تب اندغه کسان مخ که هم موږ مثالونه د دوه درلود کوم کسان چې افغانستان ته ډیپورچی وو دوی هغه رادیکلایزیشن ته ډیر مساعد وو او یو تشویش د آلمان د پوهنتونونو او د پوهانو له خانه یعنی د مهاجرت د پوهانو له خانه په دوه باندې نیوکه کې هغه د چې د کسان چې کله لیږدول کیږي هلته آیا د قهرمانانو په توګه د دوی نه استقبال کیږي او یا هم د یو مجرم په حیث نو دا مرز تر اوسه مشخص نه دی خو هغه عمومي فضا په آلمان کې د انتخاباتو لپاره چې یو سیاسي شوی مسله ده یا پولیټیسایز وضعیت ده نو په دغه وضعیت کې ډیر احزاب د تر فشار لاندې دي چې د مهاجرت په حق له باید جدي اقدامات وکړي خصوصا هغه کسان چې په آلمان کې مرتکب د جرایم کیږي
البته د آلمان د ولس نظر دی او کاندیدان د خپل ولس نظر ته ګوري ځکه چې ولس وایي چې زمونږ نه کارونه خسي دي مجرمین دي په موږ فشار دی درسته ده خبره تاسو ته لګرو سبیر تر ازو په خیال مې
بل یک وقفه کوتاه داریم با ما باشین برمیگردیم
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بازم خوش آمدین بیننده و شنونده برنامه روکراست از صدای آمریکا هستین. دو مهمان گرامی داریم در برنامه با ما هستن. البته در این برنامه در رابطه با حوادثی صحبت میکنیم که توسط یک پناهجوی افغان در جرمنی رخ داد و او باعث کشته شدن یک مادر یک طفل شد و تعداد زخمی شد و این حادثه بحث های زیادی را در رابطه به انتقال مهاجرینه که منتظر هستند در پاکستان، منتظر انتقالشان به جرمنی هستند، تاثیراتی را گذاشته، بحث های را به وجود آورده که آیا اینا انتقال داده شوه یا نشوه در حلقه های سیاسی جرمنی، و همچنان گفته شده که تعداد زیادی از افغان ها واجد شرایط اخراج هستند از جرمنی، و همچنان گفته شده که حدود 200 افغان تنها در یکی از ایالت‌های جرمنی مجرم شناخته شدن، متهم به جرایم هستند، و اینا را هم گفتن این بحث در این هم است که ممکن اینا اخراج شوند و به افغانستان فرستاده شوند. خب تمام این مسائل با این میمان‌ها بحث داریم، اما اجازه بدین که از آقای راتب فقیری بپرسیم. فقیری صاحب، اگر صدای ما را دارین، سوال ما الان از شما است که خب تعداد زیادی از افغان‌ها هم اکنون گفته میشه هنوز هم 3000 افغان واجد شرایط انتقال در پاکستان به سر میبرند که قرار است منتقل شوند به جرمنی. شما چه فکر میکنین این حوادث در انتقال این افغان ها از پاکستان هم به جرمنی تاثیر خواهد گذاشت؟ چون و اگر اونا ما را میبینن، خیلی ها منتظر هستند که بشنون صحبت های دقیق تر که این حوادث، این بحث های سیاسی چی تاثیر داره بر زندگی از اینا.
البته صدر اعظم ایالت بایرن 4 پیشنهاد کرده که دو پیشنهاد ها یکیش به تعلیق در آوردن ویزه بر افغان هاست که البته این در سطح پیشنهاد است و هم صرف توسط صدر اعظم یک ایالت و هنوز دولت فدرال در این موضوعش نو تصمیم نگرفته، اما امی بس ادقل به وجود آمده از طرف مقام اول یک ایالت مهم آلمان همچه پیشنهاد شده، شاید تاثیرات منفی خود داشته باشه سر از اینا، اما امیدوار هستیم هم نداشته باشه، چون یک بار دیگه هم کار از اینا را همچه یک حادثه دیگه به طبیق انداخت، برای از اینکه دولت آلمان تصمیم گرفته بود که تمام سکرین کند دوباره هر کدام از کسایی که بهشان ویزا داده میشه قبل از دادن ویزا سکرین شوند که آیا خطر امنیتی با آمدن از اونا برای آلمان به وجود میاد یا خیر، که او کارا تا جایی که ما اطلاع داریم پیش رفته و امیدوار هستم کسایی که کارهایشان به ویزه رسیده اینا ویزه خود بگیرن بیاین، اما خطر یا ریسکی از اینکه بازم تاثیرات منفی کنه همی قضیه منشم موجود است.
و فقیری صاحب، خب ای البته چگونه تصمیم گرفته میشه که یک آدم به خطر امنیتی است یا نه؟ یک تعداد زیاد مهاجرین غیر قانونی وارد میشن وارد به کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، و یک تعداد دیگه هم به صورت قانونی اوجا میآیند. چگونه تفکیک میشه که اینا مهاجرین هستند که یا پناهجویانی هستند که خطر امنیتی دارن یا ندارن؟ این چگونه تفکیک میشه؟ و دیگه چقدر امی بحث هایی که میشه انگیزه های سیاسی داره، یعنی موضوعات سیاسی چقدر میتونه منبع از این بحث ها باشه؟
بله، سوال اول تانم باید بگم که از روزی که مخصوصا کسایی که به شکل غیر قانونی داخل میشن، کسایی اینا از روز اول که داخل میشن دولت متوجه چیشان میباشه، دولت های میزبان متوجه از این میباشه که اینا کی هستن، چی میکنن، چی نو روش دارن، مثلا در کمپ کردن با دیگه مردم آیا بسیار مذهبی هستن یا نه و غیره و غیره. یک ارزیابی خود می داشته باشن از این که آیا این نفر خطر امنیتی احتمالی رو به وجود خواهد آورد یا نه، ولی در محاسبات خود همیشه دقیق هم نیزن، مثلا امی فرهاد که در منچن حمله را کرد در سال 2016 داخل شده بود، از این پروسه گذشته بود و تا بال هیچ مرتکب جرمی هم نشده بود، ولی دفعتا دست به همچون یک کار زد که تشخیص از اینکه کی خطر امنیتی از کی نیست نشان میده که زیاد آسان هم نیست. تدابیری که اینا میگیرن شاید بتانن تا حدود تشخیص بکنن، ولی در مورد هر کس شاید تشخیصشان درست نباشه. در رابطه با سوال
دومی گفتم چقدر انگیزه های سیاسی یعنی بحث های سیاسی چقدر تاثیرگذار است در این بحث های مهاجرین؟
بحث های سیاسی بسیار تاثیرگذار است. اصلا امنی سیاست مهاجرت جزء سیاست است. اگر دولت های اروپایی سیاست خود نرم می سازند در برابر مهاجرین یک کشور، هم انگیزه سیاسی دارند، و اگر سیاست خود سخت و می سازند و مشکلات حل می کنند، او هم انگیزه سیاسی می داشته باشد. مخصوصا در حالاتی که عذاب دسترسی فشار زیاد میارن سر عذاب بسر اقتدار، و به خصوص در حالت در نزدیک انتخابات بسیار تاثیر زیاد داره، چون که عذاب که دسترسی افراطی هم نیستن کوشش میکنن که به خاطر انتخابات یک کمار موضوعگیری خود سختر بسازن در رابطه با مسائل پناهندگی. و کاملا متاثر است از سیاست و همی انگیزه های سیاسی.
تشکر فقیر صاحب، برمیگردیم به شما.
فقیر صاحب محترم، تحصیل مندنه عطر صاحب محترم، در خوازی خبر د رپورتون له قرار د څومره افغانان چې مهاجر شوی دي په هر لحاظ د تیرو کلونو کې زیاتره د رپورتون له قرار وای په جرمنی کې دي، او جرمنی د دومره کال د افغان مهاجر سره مرسته کړې دي، دوی ته پناه ورکړې ده، ځای ورکړې هم مرسته کړې دي. دا واضح خبره ده، مګر کومه سیاست چې اوس په دې اخر وختونو کې جرمنی مقامات خبره کړې ده وی چې په 2023 کال کې په جرمنی کې د دې کال تر اخره پورې د 2023 کال تر اخره پورې وي په جرمنی کې سلور لکو سلویخ زره افغان مهاجر وو، یعنی دا وسی کی دا هغه کسان دي چې هلته پخوا اوسېدل، وسی کی دا نور خو لار روان دي ورپسې. نو زما سوال دلته دا دی چې د مهاجرت قانون څه وایي په دې برخه کې چې دغه کسان چې دلته په دې جرمني کې اوسي دوی باید د ټولو امتیازاتو نه برخوردار وي؟ صحیح ده چې افغان مهاجرینو کې به مجرمي نه وي، مګر په ټولنه کې دوی هلته په ډیرو برخو کې ونډه اخیستې ده. د افغان مهاجرینو هلته باید د مهاجرت د قوانینو په اساس حق او حقوق ولري، سره د دې چې په جرمني کې د اوکراین د مهاجرینو نه وروسته چې ورغلي دي فشارونه زیات شوي دي، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اجتماعي لحاظ. نو فکر کوي چې د دغو مهاجرو په امتیازاتو کې به هم څه بدلونونه راشي؟ دا څوک چې هلته دي
ګوري چې کچیر موږ د آلمان او د افغانستان ترمنځ ډېرې تاریخي ژورې اړیکې د له پخوا څخه تقریبا د سلو کالو څخه زیات
خدمات لري.
موږ که 2000 کال ته وګورو، په 2000 کال کې کله چې آلمان افغانستان ته راغی، په هغه وخت کې 80,000 افغانان په آلمان کې ژوند کړلو، خو اوس دغه څلور نیم لکه اوخته دی، او په دې کې داسې کسان دي چې یعنی تابعیت ترلاسه کړی دی، په دوی کې داسې کسان دي چې دایمي اقامت ترلاسه کړی، او په دوی کې داسې کسان دي چې 3 کلنې یا 5 کلنې ویزه ترلاسه کړی، او په دوه کټګوري کې داسې کسان دي چې تر اوسه منل شوی نه دي، ادي دولدونګ یا د ټالوریټډ کسان ورته وایي چې دوی متقبل شوی ولی قبول کړی نه دي. په دوه کټه د مختلف کټګوري دي د افغانانو په آلمان کې، وړي مشخص تعداد دوه جواب نه دي چې مثلا څومره افغانان طبیعت لري او څومره د دوی دایمي اقامت لري او څومره موقته او څومره منتظر دي فعلا د هغه لپاره. اگر چې د وزارت د مهاجرینو وزارت د آلمان ارقام وړاندې کوي، خو دا باید دقیق وڅېړل شي. او هغه کسان چې وروسته راځي، یعنی منتظر دي، البته په دوی باندې هغه ډول چې او میلمه اشاره وکړه دوی په هغه پروسه باندې تاثیر لري، ولی کوم حقوق چې دوی ته ورکول کیږي هغه مطابق د بین المللي کنوانسیون دی چې د مهاجرت حق یعنی په رسمیت پیژني، نو په هغو کې څه ستونزه نشته. حتی آلمان د دوهمې جګړې وروسته چې دوی د اقلیتونو سرکوب ولیدو، یعنی دوی په بېرحمۍ دلته له منځه لاړل، په خپل قوانینو کې ډېر ښه دي، یعنی د مهاجرت ډېر قوانین یې
اصلاحات
راوسته. حتی د آلمان اساسي قانون یا ګرونګیزت شپاړسمه ماده اول بند هغو کسانو ته چې د عقیدتي لحاظه، د حزبي لحاظه، یا دا چې مشخص تمایلات ولري او له ستونزو سره په خپلو هیوادونو کې مخ وي، هغوی ته حق د پناهندګۍ ورکوي. خو دغه ټکی هم د احزابو ترمنځ، خصوصا د CDU او CSU لخوا نقد کېدلو پخوا، او ویل چې دغه ماده هم د آلمان د اساسي قانون باید تعدیل شي. یعنی په مجموع کې تر اوسه پورې کوم قوانین چې دي، هغه حقونه چې مهاجرین ته ورکول کیږي، هغه په آلمان کې پیاده کیږي. او دغه باندې
یعنی قوانینو کې څه تغییر نه دی راغلی، امتیازاتو کې څه تغییر نه دی راغلی، ټول قوانین په خپل حال دي تر اوسه پورې. خو موږ وویل چې یوازې جرمني نه، بلکې په نورو اروپایي ملکونو کې هم د افغان مهاجرو دغه مشکلات او ستونزو ته اشاره کوم. مثلا تاسو برتانیې ته وګورئ، فرانسې ته وګورئ، نور ملکونو ته وګورئ، دغه قضیه چې په جرمني کې وشو یا په فرانسې کې یا فرضاً برتانیې کې، داسې فکر کوئ چې دا کوم مهاجر چې راتلونکي دي دې ملکو ته، د ټولو وضعیت باندې به تاثیر وکړي؟
زما وړاندوینه هم دا ده چې دا منفي پایلې لري. حتی که داسې په اوږدمهاله کې موږ په نظر کې ونیسو، په 2000 کال کې کله چې په نیویارک باندې کومې حملې وشولې، او هغه هم د مسلمانانو لخوا وشولې، د مهاجرینو په هکله یوه بدبینی په اروپایي ټولنه کې رامنځته شوله، او مهاجرینو ته د امنیتي ستونزې په توګه کتل. او په هالند کې مثلا تروریستي بریدونه وشول، په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول، په انګلستان کې وشول، په مختلفو هیوادونو کې دغه د لومړي ځل هغو احزابو ته چې مثلا هیڅ موجودیت نه و، دا فرصت ورکړل چې رامنځته شي. لکه په آلمان کې چې د AfD حزب په 2013 کال کې رامنځته شو، یعنی آلمان ته بدیل حزب، نو په دغو موضوع د مهاجرت باندې پانګونه وکړه. اکثریت هغه احزاب چې د مهاجرینو ضد موقف لري، نو دغه وروستي کلونو کې رامنځته شوي دي، او بله شکه چې دوی په دغه لټه کې دي چې په قوانینو باندې اغیزه ولري، قوانینو کې تغییرات راولي، او نور محدودیتونه د مهاجرت په حق له رامنځته کړي. او دغه یو کلیدي یا عمده موضوع هم په اوسني انتخاباتو کې د آلمان ده، چې یعنی راتلونکي اونۍ کې به خلک زی رایه ورکوي. او په اوسني حالت کې هم هر هغه حزب چې په محدودیت د مهاجرینو ټینګار کوي، نو وړاندوینه دا ده چې هغه به رایه ګټي او خلق به هغو ته رایه ورکوي. ځکه چې خلک په یوه داسې فضا کې ژوند کوي چې له دغو حوادثو څخه متاثر شوي دي.
بله، او بخیر، مننه، تاسو نه بیرته راځو، مهرباني فاضل،
تشکر میکنم. مطلب سب از شما و راتب سب یک سوال ما میست که خب قوانین جرمنی یا در مجموع اروپا چقدر اجازه میده که امی مهاجرینه که مثلا متهم به یک جرم هستن یا واجد شرایط نیستن اخراج شوند. و دومی که شما چه فکر میکنین، آیا کشورهای دیگه مثل بریتانیا یا کشورهای دیگر اروپایی امی اقدامات را که امروز جرمنی میشنویم در رسانه ها چون این اقدامات را پیگیری خواهند کرد، یعنی اقدامات مشابه را در مورد او مهاجرین بخصوص صحبت ما روی افغان است که اونجا هستن خواهند اتخاذ کرد، مثلا کسایی که متهم هستن، مجرم هستن یا واجد شرایط نیستن، یا خصوصا روند انتقال کسانی که امیال به خیلی از کشورهای اروپایی مردم کیسهاشان در جریان است و منتظر انتقالشان هستن، خصوصا به او اسکان مجدد افغان ها دیگه کشورها هم تعقیب خواهند کرد، یعنی امی اقدامات مشابه را ای الگوی خواهد بود.
در مورد از اینکه آیا کشورها حق دارند که مطابق قوانین خود که دست به همچو کار بزنن برای پس روان کردن کسایی که جرم میکنن، بله حق دارن، اگر چی مثلا یک چوکات خاص برش ایجاد کردن بعد از امو مواد 3 سپتامبر رو که در تمام اروپا قوانین جدید به وجود آمد در رابطه با تروریسم، همی قانون رو ایجاد کردن کسایی که خطر برای خطر امنیتی حساب میشن برای کشور، مقصدشان از پناهنده ها یا مهاجرین است که آمدن، اونا رو دولت ها میتونن که تصمیم بگیرن در مورد اخراجشان، البته تحت شرایط معین. وی که در امی پالیسی پناهندگی و قوانین پناهندگی یک مسئله ملی است، یعنی ای که هر کشور اروپایی به شکل جداگانه از خود قانون دارند این مورد و ادارات دارند که اداره مهاجرت و تابعیت نامیده میشه یا وزارت مهاجرین و حتی در کشور عالم یک وزارت خاص برای پناهنده ها وجود داره. اینا مطابق قانون خود و مطابق شرایط کشور خود در کدامشان عمل میکنن. البته فضای که امین و عملات ایجاد میکنن در مجموع فضا را بسیار بد می سازه برای تمام کشورها، چون از اینترنت است، از که اخبار زود پراگنده میشه و هر یک از این کشورها خود از این می ترسن که امیادشه در کشور ما هم نشن، معتادتر میشن. ولی اینطور نیست که مثلا در تصمیم آلمان تأثیر مستقیم داشته باشه سر تصمیم فرانسه یا تصمیم یکی از کشورهای دیگه اروپایی.
فقیری صاحب، قرار است انتخابات پارلمانی اگر اشتباه نکنم تا یک هفته دیگه برگزار شود در جرمنی، این انتخابات چقدر این بحث ها مسائل انتخاباتی است؟
بسیار همه امروز میزه بحث های است که موضوع یک اولین بحث انتخاباتی بین امی 4 حزب عمده آلمان هم مسئله مهاجرت بود، مسئله پس فرستادن پناهنده های مجرم بود پس روان شوند یا نشن، که تقریبا کل اعضاب میخواستن کمترین یا نرمترین حزب به جمله حزب سبز ها بود، ولی این کاملا موضوع انتخاباتی است و می حزب AfD یا حزب الترناتیف بر آلمان این نیروی خودم مرهون از این نمیست که زد پناهنده شعار میده و گوش میکنه که
یعنی فقیری سب امی حوادثی که رخ داده مثلا توسط مهاجرین سوری افغان در اروپا، یعنی فکر میکنین اذهان عامه را هم تغییر داده، چون حالا احزاب با استفاده از نظریات عامه من سروی های را انجام میتن، باز پالیسی های مهاجرت چون تنظیم میکنن، فکر میکنین چقدر اروپا به مهمان پذیرایی از مهاجرین بسیار نام داره، یعنی یکی از کشورهای مقصد هم از این خاطر است. حالا چقدر مردم اروپا یا به خصوص جرمنی که شماستین نظریاتشان به مورد مهاجرت تغییر کرده با در نظر داشته حوادث اخیر که بازی میشه یک موضوع سیاسی برای احزاب؟
البته تاثیرات این حوادث تأثیر مشکلات خود کشورها دارن، مثل بیکاری، کمبود خانه و غیره و غیره، کمبود تحصیلات سی و اینا وقتی که در کشورها با وجود میاد، باز انگشت انتقاد یا اتهام میره به طرف پناهنده، میره اینا زیاد میاین، اینا خانه ما را گرفتن، اینا کار ما را گرفتن، اینا از تحصیلات سی ما بسیار استفاده میکنن. به این طریق مخصوصا قشر کم سواد در جامعه اروپایی بسیار ذهنش آماده است برای پذیرش همچ تبلیغات و سرمایه گذاری اعضا به راست افراطی هم سرمی قشر کم سواد است، برای زیکی اینا خود منطق خود به کار نمیبرن و می تبلیغات عذاب راست افراطی باور میکنن و فکر میکنن که واقعا پناهنده منبع اما مشکلاتشان هستن.
تشکر.
من نتاسینا فقیری سیب محترم کرموادان در معلوماتون ما مستفید شروع. درانو ریدون که هم دوم را یادونه که ما بیا هم چه منگ در امریکا آقا گاشنا رادیو صرف مسائل و موضوعات مطرکه و ملمانه پر تاکل و موضوعات بانده خپل نظریات و خپل تحلیلون بیانوی قضاوت منگ تاسی قدرمان ریدون که تپریدو. نن زمونږ موضوع په جرمنی کې د افغان مهاجرو ستونزې دي، خصوصا د هغه پیښې نه وروسته چې د جرمني په یو ښار کې په منشن کې یو افغان په موټر کې ناست و، خپل موټر یې په یو تعداد خلکو باندې چې هغوی مظاهره کړې وه هلته وروسته، نهه دېرش پکې زخمي شول، دوه کسه پکې مړه. بعد هغې نه د بایرن اعلی وزیر وویل چې دا 200 مجرمین چې دوی پوهیږي چې مجرمین دي، البته دوسیې دوی لیدلي دي، څېړلي دي، وایي دا باید فوري وایستل شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي، دا مجرمین طالبانو ته وسپارل شي. طالبانو ویلې دي قونسلګرۍ موږ ته راوسپاري چې موږ د مهاجرو په چارو کې کومک وکړو. د دې نه وروسته زه راځم دې مسئلې ته چې زموږ دوه تنو میلمنو چې یو راتب فقیري صاحب دی چې همدا مخکې تاسې خبرې واورېدې، او بل میلمه مو ډاکټر مجیب الرحمن اتل دی چې په بروکسل کې د مهاجرت د پالیسۍ د جوړولو د ډلې غړی دی. دغلته زه یو سوال لرم او هغه دا اتل صاحب محترم، د رپورټونو له قراره په پاکستان او ایران کې هم مهاجرین ډیر زیات دي د تعداد په حساب، او هم ډیرې ستونزې لري، او دا ملکونه هم وایي چې موږ دغه مهاجر نور نشو قبلولی، موږ سره ملګري ملتونه دومره مرستې نه کوي، مشکلات لرو، دوی باید خپلو ملکو ته لاړ شي. دا پروسه شروع ده. نو تیر کال رئیس پاکستان زخ ډیر افغانان وشل افغانستان ته ولېږل، ایران هم، او تر اوسه پورې ده ادامه لري. د مهاجرت د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره خپل قوانین لري، مګر بیا هم ځینې نظر ورکوي چې د قوانینو کې باید بدلون راشي. ځینې بیا وایي چې دغه مهاجر ولې د خلک ولې مهاجرت کوي په دې دنیا کې، ولې په خپلو ملکونو کې بسیانې دي، د دې ریښه باید ولټول شي. ریښه یې واضح ده، جنګونه دي، بحرانونه دي، د جنګ نه زیږیدلي بحرانونه دي، یا مثلا نور بحران، فرزند اقلیم اوس خلک یادوي. ښه، زما خبره دا ده چې تاسې چې د دې پالیسیو د جوړولو په هغه ډله کې ستا نظر څه دی، څه وشي دغه ریښه د مهاجرت چیرته وچیدی شي، اصلي دلیل څه دی، څه پیشنهاد لري، څه بدلون راشي د قوانینو کې؟
ګوري که موږ د مهاجرت پروسې ته وګورو، منازعه او جنگ یو اصلي لامل دی، خو تر څنګ کوم ژور تقسیم بندی چې د فقیرو او د بډای هیوادونو ترمنځ ده، یعنی هغه اقتصادي واټن چې موجود دی، دا باید کم شي. تر هغه پورې چې فقیر هیوادونه کاري فرصتونه نه لري، خلکو ته وظیفې نشي وړاندې کولی. منابع په مساوي توګه، یعنی څه دا منابع اقتصادي وي، اجتماعي وي یا سیاسي وي، دا په مساوي توګه نه تقسیمیږي. خلک له خپلو هیوادو څخه دې ته اړ کېږي چې مهاجرت وکړي. البته موږ په مهاجرت کې یو اجباري مهاجرت لرو او یو هم داوطلبانه مهاجرت. داوطلبانه مهاجرت معمولا هغه کسان کوي چې دوی توانایی لري، یعنی دوی کولی شي د درس لپاره، د تحصیل لپاره، د تجارت لپاره نورو هیوادو ته سفر وکړي او مهاجرت وکړي، ځکه دوی پیسې لري. خو له بله خوا موږ له بده مرغه اجباري مهاجرت لرو. په اجباري مهاجرت کې معمولا جنګونه دي، اقتصادي فرصتونه اخیستل کېږي له خلکو نه، او فقر و بیچارګي ده چې خلک دې ته اړ کېږي چې خپل هیوادونه پرېږدي او مهاجرت وکړي. تر څو چې دغه عمده مسایل حل نشي، خلک مهاجرت کوي. له همدې کبله په خوا کلونو کې او لا تر اوسه هم آلمان او نور بډایه هیوادونه په افریقا کې، په افغانستان کې، په نورو لکه بنګلادیش او پاکستان، په دوو هیوادونو کې خپل همکاري لري، هغه توسعي همکاري لري چې هلته زیرساختاري کارونه وکړي او خلکو ته زمینه د کار مساعده کړي او چې عاید پیدا کړي او له هغو هیوادو څخه مجبور نه شي چې سفر وکړي. یعنی یوه ډېره غټه پانګونه د بډایه هیوادونو په نورو هیوادونو کې همدغه ده چې هلته پانګونه وشي چې دوی دغه خلک د اقتصادي لحاظه پیاوړي شي او ملته پاتې شي. البته په دغو ټولو مسایلو کې چې هم اقتصادي مسایل دي، هم جنگ و منازعه ده، یو ډېر عمده لامل هم اقلیمی بدلون دی. اقلیمی بدلون له بده مرغه ډېر خلک متاثره کړي، که چېرې دا په افریقا کې دی یا په افغانستان کې. نو په راتلونکو کلونو کې داسې توقع کېږي چې
محترم خبر ده نه صرف فقط مونږ یو نیمه دقیقه لرو، صرف هم دومره چې ته څه بدلون غواړي، یو دوه درې څه شی غواړي په دې قوانینو کې یا پالیسیو کې چې ته پالیسیو په ډله کې؟
از موږ توقع دا ده چې پالیسي داسې باید عیار شي چې هغه د بشري حقوقو پر اصل باندې استواره وي او د خلکو حقوق په نظر کې ونیول شي. نو دغه د بین المللي کنوانسیونونو سره سمون ولري، بشري حقوقو سره په تضاد کې نه وي، او په هغو کې عمومي پالیسیګانې او ستراتیژیګانې چې د مختلفو هیوادونو لخوا په اروپایي ټولنې په سطحه باندې دا آماده شوي، دا باید په نظر کې ونیول شي تر څو یو منسجمه او منظمه د مهاجرت پروسه موږ رامنځته کړلی شو.
ډیره مننه تاسو نه. اخیری خبره به د فقیر صاحب نه واخلو. څنګه
فکر میکنم وخت نداریم به میمانای ما که دیگه سوالا را، اگرچه من سوالای زیاد دارم اما وقت نداریم که بیشتر سوال بپرسیم. فقیری صاحب بازم از حضور شما تشکر میکنم و همچنان از حضور آقای عطار تشکر میکنم که با ما بودین و معلومات، بخصوص فقیری صاحب که معلوماتی را از اوجه دست اول داشتین، با ما و بیننده های عزیز و شنونده های گرامی شریک ساختین. بسیار از شما هر دو مهمانان گرامی سپاس و از همه بیننده ها و شنونده های ما هم سپاسگزار هستیم که برنامه را تعقیب کردن. برنامه های بعدی صدای آمریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی برنامه روایت امروز است که لینا جان روزبه میزبانتان است و همچنان بعد از او برنامه صدای شما را فراموش نکنین. خداوند یارتان.
شپه مو بخیر قدر من اوریدین کو. اینده اخبارانه که بیا تاثیر غگی گل خیره.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوخخ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه غالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي او حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هاخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماتانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونه